دوی بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د اوسني حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ. نور راپورونه او مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د دې شورا په غړو کې اسماعیل خان، محمد یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي شامل دي. شاغلی سیاف د غونډې پر مهال په خپل وینا کې وویل چې د دې شورا اصلي هدف د اسلامي ارزښتونو او افغانستان بقا دی. زوایم که نظام متوجه نسی پر دی سر بیره چی دلوی جرگی سر مخالفت لری، کلوی جرگه اساسی قانون نراولی ورتکار و نکری او د انتخاباتو پاره خبر و نکری، معنی داده چی دوی پخپل لوی جرگی تا زمینه برابروی. موش بیا هم تنگار کهو چی لوی جرگه اساسی قانون غواری.
ما بازم تاکید داریم چی لوی جرگی قانون اساسی را میخواییم.
شاغلی سیاف زیاته کړه چې سیاسي او جهادي مشرانو له هغه وروسته چې په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته سوه، پریکړه وکړه چې حراست او ثبات شورا جوړ کړي. شاغلی سیاف ټینګار وکړ چې د دې شورا مقصد نظام ته سقوط ورکول نه دي، بلکې د اصلاحاتو غوښتل دي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید. اشتون کارټر په داسې حال کې د امنیتي وضعیت ته څیړنې لپاره راغلی چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. کارټر له هغه وروسته افغانستان ته راغلی چې د ده مشر قومندان جنرال جان کمپل اندېښنه څرګنده کړه چې د سوریه او عراق څخه بهرني جنګیالي له هغو افغانانو سره یو ځای کیږي چې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې داعش ډله له طالبانو جلا سوي غړي جذبوي. پینټاګون په خپل وروستي راپور کې ویلي طالبانو له هغه وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي حملې زیاتې کړې دي. ټاکل شوی د کارټر به په افغانستان کې له خپلو پوځي قومندانانو او ځواکونو سره وویني. د دغې سیمې ته د یوې اونۍ په سفر راغلی. تر دې مخکې دوی ورځې په عراق کې تیر کړې. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. په بخښنې سره او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان یې زړور کړل. په ننګرهار کې د ملي پیوستون او اویا پروژې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ګټې اخیستلو ته وسپارل سوې. دا پروژې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي کېږي. د کلیو او پراختیا وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو پر پرانیست غونډه کې وویل چې ننګرهار ته د تګ مقصد یې د 100,000,000 افغانیو په لګښت او اویا پروژو ګټې اخیستلو ته سپارل وو. لومړی پروژه د سراچې په کلي کې افتتاح سوه.
دوهمه مخم دعوتې موږ د کارموندنې چې د اجارت مبر رئیس جمهور لخوا نه اعلان سو د ټول افغانستان لپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او بیا د ننګرهار له ولایت نه د سراچې له کلي نه وکړو.
د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د کارموندنې د پروګرام لپاره 230,000,000 افغانۍ ځانګړې سوي دي. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلي خمرې کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژې د پلي خمرې په سلو کې 45 اوسېدونکو ته د څښاک اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. شاغلی نادری وویل چې د دغو کورونو زیاته برخه په کابل او وروسته په نور ولایتونو کې جوړیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. دا نوې ائتلاف د 40 اسلامي هیوادونو دی چې په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویند قاضی خلیل الله تیر ورځ خبریالانو سره په اسلام آباد کې دا خبره تایید کړه او وی ویل موږ د دې ائتلاف برخه یو. همداراز د هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلام آباد په دې ائتلاف کې د شمولیت پر سر متعجب شوی و. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر همداراز زیاته کړه چې هیواد یې او سعودي عربستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د ایران په ملاتړ په لبنان کې جوړې شوې شیعه ډلې حزب الله تېره ورځ د دې ائتلاف د جوړېدو په اړه ویلي چې دغه نوی ائتلاف یوازې سیمې ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو لیږلو لپاره جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان صدراعظم تمام سلام د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړیو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف سوي دي. نوی پریکړلیک خبرداري ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصرت څخه تیل نه رانیسي او بیلابیلو هیوادونو ته وویل چې د برمتسیو کسانو د خوشی کولو لپاره دی دغه ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. او امریکا په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په ایران باندې د لګول سیو بندیزونو لري کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق اجمنې تر اوسه تر سره کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپل اجمنو په تر سره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی دیموکرات سناتور بن کاردن پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو په اساس کې دای سي په ایران باندې د لګول سیو بندیزونو لری کېدل راتلونکي میاشت پیل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه پر راپورونه کوي چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ.
موږ بازم تاکید درم چې لوی اجرګي قانوني اساسي را
میخواد. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان پر امنیتی وضعیت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرنی ځواکونه د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي.
خلکونه موبایلونه مولیدي ادغانیې میشتې دي نفرې ویشتې ووتله سره بیا لاړه والي صاحب ته په د امنیتي جلسې کې دا اوري ما وکړله.
په یوه مرکه کې اوري چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب کابل ته څه ګټې رسوي.
سهار څوک موږ تصویره جوړی هغه د ډبلیو ټي او وځوئ موږ کولی شو دې سره په دریو څلورو لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبه ترڅنګ په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. هڅه کوي چې په دې اړه د ازادي رادیو له خبريال سره تماس ونیسي او وروستي جزئیات ستاسو سره شریک کړي. په دې خبرونه کې مبل مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي چې زیان تر ډیره ملکی خلکو ته رسیږي. افغانستان له کلونو الوزلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا چې په دغه سازمان کې افغانستان ته څه ګټې رسیږي په یو مرکه کې په همدې خبرونه کې درته وایو. تاسې ازادي رادیو ته واجیست. د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درته وایي. خو اوس دا اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا زیاتره غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي. دا چې د شورا څو ویلې دي له ناجیې ساپۍ څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومني. اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. ناجیه ساپۍ تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کوي. ناجیه جان رغم اوري؟ مخکې تر دې چې د حراست او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو په اړه راپور راوخلو، دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. تفصیل له عصمت څاروان نه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو خبري وکړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې تشدد زیات شوی او د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې سختریزې ډلې هم سر راپورته کړی دی. د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر باید افغانستان د سفر په لړ کې له افغان چارواکو او امریکایي قمندانانو سره وویني. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په وروستیو ورځو کې وویل چې له سوریې او عراق څخه وسلوال سخت دریځي د افغانستان په ختیځ کې د دې دلیل وفادارو سیمه ییزو وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې فکر نه کوي چې په سرژنی ژمي کې دي چې د جګړې د کمیدو فصل دی. د جګړې شدت په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوب کې ډیر کم شي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې له افغان چارواکو سره د آشتن کارتر د خبرو یو موضوع به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایپ نه ویش سوپر توکانو الوتکو د ورکړې مسأله وي. ټاکل شوې ده چې افغان هوایي ځواک ته د الوتکې د 2013 میلادي کال تر پایه ورکړې شي. افغان امنیتي چارواکي د خپلو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د هوایي ځواک نه لرل یادوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال تر پایه له افغانستانه د خپلو اکثرو پوځیانو د ایستلو پریکړه بیرته واخیسته. د پنټاګون د راپور له مخې سش کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله په سلو کې وبش زیات شوي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې چې روانه اونۍ خبر شو ویل شوی چې د روان کال له پیله د نومبر تر نیمایي پورې په کابل ښار کې پر لویو هدفونو د تیر کال د ورته مودې په پرتله حمله په سلو کې وبش زیاتې شوې دي. وروستۍ حمله په کابل کې د هسپانیا د سفارت تر څنګ پر یو میلمستون وشو چې لشته لشته لاستنه پکې ووژل شول. د طالبانو تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې و چې لشته لشته 50 تنه پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر جوړېدو ټینګار وکړ. له ناجیې ساپۍ نه په دې اړه نور جزئیات اورئ.
بله سالی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر پخوانی جهادي مشرانو د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او ویل حکومت له ژمنې سره سم باید ژر تر ژره په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه وغواړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حراست او ثبات شورا د ناستې ته وویل حکومت چې کومې ژمنې کړې وې چې د دوو کلونو په ترڅ کې به پارلماني انتخابات ترسره کوي او هم به د اساسي قانون لویه جرګه وغواړي د ژمنې ترسره نه شوې. ښاغلي سیاف وویل که چېرې حکومت د اساسي قانون لویه جرګه ونه غواړي انتخابات ترسره نه کړي، دا به په دې معنی وي چې دوی خپله عنعنوي لویه جرګې ته زمینه برابروي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي سیاف د خبرو یوه برخه واورو.
میگم چې اگر نظام متوجه نشه با وجودی که مخالفت با لویه جرگه عنعنوی داره امیلوی جرگی قانون اساسی را نبیاره، برش کار نکنه، سر انتخابات نره، ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی جرگی عنعنوی مساعد میشه. ما بازم تاکید داریم که لوی جرگی قانون اساسی را میخواهیم.
بله خغلی صاحب په خپل سرګندونو کې هم درځو ول د شورا غوړی چې د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. خغلی صاحب ول دوی خپل اندېښنې له افغان چارواکو سره هم شریکې کړي او ویلي چې دوی د نظام د سقوط او په نظام کې د امتیازاتو په لټه کې نه دي، بلکې دوی غواړي چې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال یونس قانوني هم خبرې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان د بقا او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خغلی قانونی وویل چې په سیمه کې داسې دسیسې موجودې دي چې غواړي افغانستان د تروریزم په پایتخت بدل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا شورا په هیواد کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره اوږدمهالي پروګرامونه لري. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د دې شورا له اساسي غوښتنو څخه دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر راتلونکو دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خو په همدې حال کې د ولسمشر د جمهوري ریاست ویان مرسیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سم جوړه شي. بلې سالی صاحب
له ناجیې صافۍ نه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي یې پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن خپل موجودیت اعلان کړ. په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات راوستل او د ولسي جرګې د انتخاباتو ژر ترسره کېدل د دې جرګې د دې شورا د غړیو له اساسي غوښتنو څخه وه. د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر د بحث لپاره له کابل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خیبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شورا اصلا غواړیڅه
د لوخ په نامه زختو سلامونه اني کله تاسو تاسو تاریخ درنو او ورنو کتاب وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا بعض حلقات دي چې د قدرت په غوښه شوې دي او د دې د قدرت په وخت کې د دې دغه غاس کړې دي خلکو ظلمونه وکړ او د خلکو منځ کې فلن هیڅ ځان لري د دې په خاطر باندې چې وغواړي شي او بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپل نوړ کړنه ته ادامه ورکړي. داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوري روان دی او استایسته دوی دی یو واقع ملي حکومت جوړ کړی دی او خصوصا د اجرایي ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې هغه حل شوي دي. نو بلان بعض علاقات ته ډېر تشویش کړي چې ما به دا حکومت ثبات پیدا کړي او هغه سجمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې حکومت داری بکو هغه کسان چې لسونه د خلکو په وینو ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کې نه پرېږدو. دنه دوی دنه تشویش لري او دوی تشویش به دا هم نه دی دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان خلکو هیڅ ځای د دې ته نشته. د برابر له ټولو خبر دي چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه دي په دوه انتخاباتي نظام کې دوی هیر ډېر ویریږي دنه چې ما به دا کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې شریک وځه کړه خلکو من خو دې ځای نه لري او مخکې پیسې او مصارف هم چې کول هغه مو نشونه دي. وضعیت اقتصادي دې خراب شوی دی، خلک خاص دې ته راي نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي د انتخاباتو کمیسیون کې تبان چې دوی ملي شورا ته لار نه پیدا کوي او ملي شورا ته دوی لار پیدا نه کوي تبان دوی قدرت مخ په خلاصې دوی نه دوی ته نه لري. هر څه چې کوي وسم د ملي شورا د خوانه او هغه دوی وکیلان چې اکثره مفسده وکیلان دي د یوغو د طریقه خپل هغه
خیبر صاحب دی په لیکي په تیر حکومت کې دا کسان چیرې و او څه موقف درلود؟
دې کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول دی وو بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسائل په نظر کې ونی سيدي په وړو مقامونو باندې نستو او دوی د کوم مقامونو په استفاده سره دوی ډېر غټ چپولونه ډېر غټ چورې چپولو غاس په کړی دی. بنان دوی پی ک مثلا صبح ته افغانستان ته راشي که وقان ملي حکومت ټینګ شي دې نه پښتنه کیږي او دا اکثره تیری دي چې مخکې د دوی د نویم کال نه چې په افغانستان کې جمهوری دولت سقوط وکړو، دوی په خپل منځي جګړو کې تر لکهو خلک ووژل. نو دوی د دینم هیر لري چې ما په داسې نشي چې د انتقادي عدالت په لشي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقص حقوق بشر نقص کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې د شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې چیرې دا د ټولو غښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد ګوته نیولې ده؟
زه چې بزګر ده لکه خبرې وکړو، لکه په سپینې خبرې وکړو، دوی ته خلک دي چې خپله دوی بحران ته، افغانستان بحران ته بولی دی، او دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي، ټینګ شي، او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نه شي کولی، او هغه باباورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړی دی هغه بېرته ترې اخیستل کېږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده، دوی نه غواړي چې بحران ختم شي، افغانستان د سوله او ټیکاو راشي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سوله عالي شورا خپله یو غیر قانوني ارګان دی، او د هغه پراس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سوله په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده، او همیشه د جنګ یوه ستنه هم دوی وو، د جنګ جګړو او د بې ثباتۍ. نو په دغه اساس باندې دوی هم په شورا کې دي، هم په پوزیشن کې دي، هم اپوزیشن کې دي. دا عجیبه خبر ده چې ښاغلی قانوني هم رئیس د سولې د شورا دی، هم غواړي چې د سولې په شورا باندې نقد وکړي. د نن رئیس جمهور ته ولسمشر ته په کار ده چې د سولې په شورا کې تغییرات راولي، یو کمیسیون دې جوړ کړي، او هغه په بې طرفه خلک چې هغه په دو منازعو په دو جنګ جګړو کې دخیل نه وو، ښکیل نه وو، هغوی د شورا ته راولي چې واقعاً سوله ټینګه شي. او د هر وخت نه د څوارلسو کالو کې د هر وخت نه ډېر دغه اساس وخت دی، او د سولې دپاره ډېر امکانات مساعد دي. نړیواله ټولنه هم ډېرې هڅې کوي، او زموږ ګاونډیان هم دې ته پوهېدلي دي، په دې پوهېدي پوه شوي دي که افغانستان سوله ثبات را نه شي، دوی د هېوادونو سوله ثبات هم د خطر سره مخ شي. نن دوی دغه ټینګار صرف دې په خاطر دا نه ده چې د دولت باندې فشار راوړي، او دغه جهادي کړۍ چې واقعا په افغانستان کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی یو وار بیا د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر و چې د کابل څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبرې کولې. ومرودل چې د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي، نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. دوی په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې دغه عملیات اکثره بې هدفه وي، او په تورو شپه کې د خلکو د ځورولو سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
زازه د ریکان په سیمه کې د شپې په دولس بجو هلته دوی چپا چولې وه چې خلکو نه پیسې هم وړي دي، خلکو نه موبایلونه وړي دي، اګان هم ویشتي دي، نفر ویشتي وو. سره بیا لاړم والي صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا وري ما وکړله، دا خارجان چې د بل ځین راځي په پکتیا کې دلته چپیا چوي. ولسوال هم بې خبره وه، قومندان د امنیت هم بې خبره وه، د ولسوالۍ رئیس امنیت هم بې خبره وه، سرحدي قومندان هم بې خبره وه. دغه تایید هامه چې اوس هم خارجان باز ځای کې شپې چپې چوي.
همدارنګه لخو ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زوریدلی او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسی جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمید الله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شاسپا ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه په دې هواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډېر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پېښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګه د کوماندو قطعات منګه ځانګړي قطعات اوس خپل لرو. اته مېرمنې منګه روزلې دي چې د هغوی سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوانه څه د شپې لخوانه زموږ لخوانه اجرا کیږي، او بهرنیان که د هوایي برخه کې کله مرستې ته ضرورت وي هغوی زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپله کوماندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی، او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگټن څخه کیږي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس راپورونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني بیا وایي ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی لمخې هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتي برابرۍ په پام کې ونیسي.
د دې استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
د استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لمړیتوبونه هم راپیژني، چې له تطبیق سره به لشک جنسیتي فاصله تر زیات اندازې کمې شي، او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړې ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا ټیک و من دی داري غړي وای چې د دوی د چرونو لمخې د ټکنالوژي په برخه کې د خزو لیوالتیا او پرمختګ د سټایلو دی، خو په دې اړه ډیرو خندونو د میرمنو مخه نیولې ده. د شبکې چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره غونډه جوړه کړي وای چې د ټکنالوژي په برخه کې د خزو ترمنځ د اړیکو جوړول، د خزینه مسلکي کډرونو هڅول، او د ټکنالوژي په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیوړی کولای شي. د ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبي ګل غنی غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده، او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړیدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر خزو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلې، او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي.
دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو اوریدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي، او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسو لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي، او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د همیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي، او ګڼې نور ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
دلته مونږ اپلیکیشن ډیولپ کوو، غواړم چې د دې څخه د دې لاره څخه یو تجارت هم وکړم.
اغلی همیرا وایي چې په دې برخه کې ډېرې کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. له دې ټولو سره د معلوماتي ټیکنالوژۍ څخه برخمن لجنې وایي که چیرې د ټیکنالوژۍ په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولی شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سید د ترڅنګ دا هم اوري چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ازادي راډیو نن ورځې په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یا نظر لري، د خپرونې وخت په یاد ولري. د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې تاسې کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، اس ایم اس راوستوئ، یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ. ستاسو پوښتنه او نظر به خپریږي. په دې خبرونه کې بل راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي چې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پراختیا ته لاره پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې له رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټه ورتمامیږي.
او په منطقه کې زمونږ دا ځان پیغام دي چې هغه د ډبلیو ټی او وزیر لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټی او. نو که موږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټی او د 5مې مادې د ګاټ 5مې مادې او د پی ایف ای نسټ فسیلیټیشن موافقتنامه چې دا د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټولې ترانزیشن دي د وزم لکه څنګه سره حل. اوله ګټه اداره چې موږ نور که هر څوک موږ تسکونه جوړي او هغه د ډبلیو ټی او وزلی من کوله چې دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړي. او په مثال په دغه دریو څلور لیول کې ال کې باید موږ د دبليو ټی او د حل مناجات سیستم به هغه ته چې د دنیا قوی ترین د حل مناجات سیستم یو تر اوسه پورې کیږي. هم چې مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خواته نه دي. دوه مغه د مشکله چې اوس موږ داخلي ریفورم زموږ قوانین دې ته نه وګړي دا چې خارجي سرمایه‌ګذاري یا خاصانه په افغانستان تر راشي. اوس موږ تقریبا 2 قوانین مقررات دا نوي جوړ کړل پرې تیر څو کلمې کې هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پانګه لګونې په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پانګه لګونې زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي. دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پانګه لګونکو لپاره؟
پانګوال چې له مارکیټ ته دي د پانګې اچولو په خاطر باندې هغه دوه شیان ته دي. یو دا تجارتی ریسک ورته ویل کیږي یا کمرشل ریسک یا خطرات دي. او یو دا هم چې کله کمر تجارتی یا سرما د پانګه او ثونی خطر کم وي او دا د ډیره زیاته وي نو هغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي. نو کله ته هغه ډیره زیاته افغانستان کې دا تجارت ګټه شي یاد د ریسک دا ډیره زیاته کم نه نه ډیره زیاته ده ورته کله ته سرمایه ګذاري چې موږ د منطقې او د دنیا په دې یو کې پراته وي چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک کوي دي سرمایه ګذار چې کله راځي هغه افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري. هغه موږ په خوا کې د چین غوندې یو غټ مارکیټ د هند، پاکستان او همداسې د منځنۍ آسیا بچمون د ایران او دغه چې تقریبا 400 میلیونه خلک دي. او دغه د هند 1.3 میلیارډ او همداسې د چین چې 1.5 میلیارډ خلک دي. دلته په افغانستان کې ټول تولیدي او هغه ترجیحي تعرفې چې موږ دغه مملکتونو راکوي مثال اتحادیې اروپا، امریکا، کوریا، کاناډا، جاپان، هند، همداسي ایریشن کمیونټي چې لږه کې بلاروس، قزاقستان او روسیا دا د دوی نه استفاده کول سره په افغانستان کې تولیدات په هغه مارکیټ کې چې لږه دي باندې کومه کیته عارفې نشته. نو دا یو خو فالت موږ سره په لاس کې یو فرصت دی او چې تاجر موږ سره باندې ځار باندې دلته موږ وګورو چې دا خو فرصتونه دي افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریبا 3 ملیون ډالر دی. وی کولای شي راشه په افغانستان کې څوک تولید کوي او نور مارکیټونه ته ولیږي.
مومن صاحب ورستی پښتنه وای د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی. آیا تاسو څه فکر کوئ کوم ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودي د دغه سازمان د غړیتو په ترلاسه کولو ورسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان مخالفتام زمونږه پروسې دی را ان موږ ته ایس نو د مذاکرات په تاسو او کډین دوی کویدل چې موږ دوی سره د پتار کې وزارت د روپیه کو کې او تر وزارت له وړاندې موږ دوه مهمه موافقه تامل لرو چې د تاسو چې د دې باسیا آزاد تجارتي ساحه د همدې په یوتا کې زمونږ یو تجارتي موافقه نامه لرو. پاکستان نو خپل چې موږ سره مذاکره وکړو چې پاکستان ته جال تم کوم امتیازات ورکو یا وی موږ تر کې هغه د دین ډیر زیات هغه ته خو تجارتي لحاظ یو دا ډیره مهمه سنجوم مهمه مسله د پاکستان په اړه دا چې افغانستان او د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې د اقتصادي کوریدور شته د دې لپاره خام مواد راځي د دې لپاره برق انرژي راځي چې په افغانستان باندې مستقیم دي ځکه د غټول شان زمونږ او خپل هواد کې زمونږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او د اقتصادي کوریدور باندې وساتي. نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره هم دلته یو تجارتي امتیاز شته اور شي دا غلطه ټوکی په پاکستان کې تولید کی او ارزان به معنی نور مارکیټونو ته ورسیږي چې منطقې د رقیبانو تر خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان ټوکی ورته د قیمته تمام نشي چې سبا مرقابت نه کړی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څنګ رئیس محمد رحیم مومند و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابوله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمې وله حلیمی تندر لیکلي د څمکني او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غزدلې سړک ډیر سخت کندو کفر دی باید په پاخه ډول جوړ سي. قاری محمد مدني لیکلي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې چې کومه پیښه شوې د انساني کرامت او اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی. حکومت باید د دې پیښې جنایتکاران ژر تر ژره ونیسي، عبرتناک او قانوني سزا دی ورته ورکړي ترڅو عدالت تامین سي او د خلکو باور پر حکومت باندې پیاوړی سي. سپین غر وفالی کلی دی چې سمدستی په پړچنار کې سخت چودنه وسوه چې ډیره مرګ ژوبلې هم شي چې اړولې وي. فضل رحمان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، اشرف غنی باید ژر تر ژره هغه بیګونه بندیان خوشی کړي چې د تورو تمبو شاته شپې سبا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګری پر ضد د ایلان سیوی ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. دغه راځي په دې ائتلاف کې د خپل ګډون پخلای کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنځمې پورس په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان د ترهګری د مخنیوي په لړ کې هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي ائتلاف هرکلی کړی او همدارنګه تصدیق کړی چې هیواد یې ترهګرۍ پر ضد د دغه اعلان شوي ائتلاف برخه ده. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او ویل چې دوی په دې لړ کې له سعودي چارواکو څخه د نورو تفصیلاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان حکومت تیره اونۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو د ځپلو لپاره د څلور دېرش اسلامي هیوادونو یو ګډ ائتلاف جوړول اعلان وکړ چې د نورو په ګډون پکې د پاکستان نوم هم شامل و. د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبري غونډې ته دغه ائتلاف هرکلی او په دې کې د خپل ګډون ترڅنګ وویل
پاکستان کی یہ پالیسی ہے
دا پاکستان دا پالیسی دا چې ترهګری پر ضد هر ډول سیمایزو او نړیوالو حسملاتړ کوي، ځکه چې ترهګری یوازې د یو هیواد او سیمې مسله نه بلکې د ټولو نړۍ مسله او ستونزه ده. لکه څنګه چې د سعودي عربستان لخوا د اعلان شوی ائتلاف په ترهګری پر ضد دی نو موږ هم ملاتړ او هرکلی کوو.
ویلکم کیا ہے
د سعودي عربستان لخوا ترهګری پر ضد اسلامي هیوادونو په دغه اعلان شوی ائتلاف کې د ایران، شام او عراق نمونه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دغه پښتنې په جواب کې چې ولې په دغه ائتلاف کې دغه دریو هیوادونو نمونه نشته، دا دغه هیوادونو کورنۍ مسله وبلله او په دې اړه یې له سویلو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله هم دراس په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د شوي آسیا ځل کانفرنس په اړه د پښتنې په جواب کې دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې لپاره ګټور وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او د دې هیواد د سولې په پروسه کې د سهولتکار کردار لوبوي. د خلیل الله په خبره د پاکستان او افغانستان ګټه پر یو بل د تورونو په لګولو کې نه، بلکې له یو بل سره پخو خپل منځي اړیکو کې نغښتی ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې شوه، چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ځانګړو استازو په ګډون پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد لري، د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د ټلیفون شمیرې هغه شېبه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلني راپور کې لیکلي دي چې روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي او یا نورو هېوادونو ته مهاجر سوي دي. تفصیل د احمد شېبه په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د هغو کسانو شمیر چې په نړۍ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي روان کال 6 میلیونو ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 22 لکه هم شامل دي چې د جګړو او زور زیاتیو له امله مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا 2.5 میلیونه کډوال په جرمني کې د پناه اخیستلو انتظار کوي او د روان کال په لومړۍ نیمایي کې روسیا او امریکا ته نږدې 15 لکه کسان ورغلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره روان کال د کډوالو او بې ځایه شویو شمیره په نړۍ کې دومره لوړه شوې ده او د دې احصایې له مخې په هر 122 کسانو کې یو تن د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د روان کال په نیمایي کې نږدې 4.5 میلیونه بې ځایه شوي وو، چې دا شمیره د تیر کال په تناسب 2 میلیونه زیاتوالی شي. یمن چې د مارچ په میاشت کې جګړې پکې پیل شوې، تر بل هر وخت ډېر بې ځایه شوي لري. په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمیره تر 9.5 لکه اوښتی ده. په عربي هیوادو کې تر ټولو ډېر بې ځایه شوي د سوریې دي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوه، چې د دې جګړې له امله تر اوسه 4.2 میلیونه سوریایان مهاجر شوي دي او 5.6 میلیونه نور سوریایان په سوریې کې دننه بې کوره شوي دي. په اروپا کې بیا اوکراین ډېر کډوال لري. په دغه هیواد کې چې تیر کال اپریل جګړې پیل شوې، نږدې 8.4 لکه کسانې کډوالۍ ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په راپور کې افغانستان، جنوبي سودان، بروندي، د مرکزی افریقا جمهوریت، کانګو او عراق هم هغه هیوادونه یاد شوي دي چې ډېر کسان په روان میلادي کال یا مهاجر شوي دي او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انزورګری سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انزورګری مینوال پر ډیجیټلی رسمي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغي درمل لویانو سره مرسته کوي چې تر 160 کلنۍ پورې ښه ژوندۍ پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پرېښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې لکه بلې نه یوازې چینجی ژر زاړه نشول، بلکې عمر هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دې د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډیری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د شونکو له ناسمې شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسولین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو. خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونه ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راوخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنیګم د کندهار ولایت تنیشلو سالی څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنیشلو سالی کې ستلم پاملرنه وکړي. ځوانان ټول به سواد دي، دا وسنۍ نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول به سواد غټیږي. زموږ مکتب نه دی پاله او بل د بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې تنیشلو سالی ته پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی پاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی. د ځوانان مو ټول دغه به سواد غټوله. دلته تنیشلو سالی کې چې مکتب ویلي، یعنی شپږ سمه مکتب ویلي دی، دا خپل نوم نه کزده او هغه دغه سوی دی. ما ته خپل چې ځوان ما په سنو توکله مالته مکتب ویلي دی ویلي سن نجزده برای ویله ول ما مکتب ویلي. خو چې کله به ما مکتب ته به زه ورلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې. نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ. موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې معلمان وي چې هغه سم معلمان نیشلو سالۍ ته راواستي دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي. که چېرې داسې وداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان هېڅ سمام ځکه په ګټه په تمام ستاله په امان شوه.
د هلمند ولایت ډاکټر محمد افغان خبرې کوم. د مرزیه په ولسوالۍ کې وروره شاوندۍ کوله تلسیویجې وروره مکتب شاګردان دونه درس تعلیم ته نهشي کللی. خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د الفرد ولسوالۍ څخه السلام علیکم، یو معلم ما دا الفه بول سوالی کې د قوس معاش راغله. متنجین او مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه د درس او غنی وګرځولې. زما پیغام د ریاست معرف او وزیر معاش ته راځي چې دا ولې دومره بے بحثه دي، دا ولې دومره ظلم روان دي. چا ته عرض کو، چا ته شکایت کو، موږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه څه یو خو دلته مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه ده زمونږ ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه درسه و د قوس میاشت کې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سردار ولی شنوار هم د هسکې مینې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا څو تقریبا یوه میاشت سره د هسکې مینې په ولسوالۍ کې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او پسنګ کې مکتب پسنګ کې د ورسره ولسوالۍ دا اویز جدي ګام چې د حکومت په دې با اړه د پورته کړي و دي. حکومت سره څنګه ملاو دی کو نو په دې موضوع ته موږ ډېر رسول سره موږ خبره شریکه کړې ده. حکومت ته په دې باندې سنې دی ویلي هله کو دا لري راځو چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ درادو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړي. والسلام په سلام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد عارف وفای يم له کامل څخه مې اړه کني ودی. دا چې د معلمانو په حق کې هیڅ کوم بدلون نه راځي، د دې معلمانو د معاش بيخي کم دي او په دې باندې د معلمانو هیڅ گزاره نه کیږي. تاسو د دې نه فکر وکړئ چې د معلم مثال وزر 8000 افغانۍ معاش دغه معاش وخلي. دا کور کې ماشومان ته جامې کې لباس کې ډوډۍ کې چې کې و زما خپل فعل زما کوټي غوړي دي زلي غوړي دومره وخت لرم چې زما کوټه خپل جوړ کړم. نو زما چارواکو نه ته احترامانه خواهش ده چې کوم یو ګروپ راولي کې او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو حکومت وکړي. ورته هم به احترام مخه مخه شي.
السلام علیکم، زه اسلام احمد کندهار د شهر لسمینه یو سیدن کوم. لمړی ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معریب څخه چې د کندهار ولایت د لسمې شار د لسمې نه یې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ راوړي کنیا محرومم دي کنه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما تخواشینه سره په تیرو دیالوس کلونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون له امله اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان درونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزدان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پر مخ ته شي پر حالت رسیدل د موږ د وړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي به شواده پاتې دي سل په سل کې اصل کې نیو په ساده دي سواد دي لاسواد لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړې دي خو د دې لپاره چې نور موضوعات ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره د غستون زمینی او دلیل په هیواد کې نامني او د بودجې کموالی یادوي. شای تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواله لپاره په پام کې نیول سوې وکړو. اوس په وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواله لپاره کوم لاسته راوړنې لرلې دي. د او څونوري پښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستيال ډاکټر امیر محمد څخه کړی دي په ګډه به وورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام صدا د 2003 کال کې شروع شوی دا او دا د بانک جالي مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څخه په ټول هیواد کې څومره خوندې تعمیر نه لري؟
تقریبا د وزره مکاتب په شاوخه کې یا مکتب نه لري یا تروا د باندې ریوال یا دیواله هاته نه لري یا مثلا بازه نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د وزره په شاوخه کې.
او نړیوال بانک او امدارنګ نړیوال ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 500 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو جوړې مالی ده د مکاتب او د لابراتوارو او ضروري مواد د ممبد ترتیب لپاره هغه بشکې دي او بل د تربیه باندې بشکې ده او بل نور چې دا د مکتب د مکاتب د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې باز کسان موږ ته په بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام لامه خې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره خونځې تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتب لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړ شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې مخکره اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده. یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړې سي او مکتب ته. دا بل مناطقو کې چې لري ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مایا کو دا بل ستونزه ده. نو نور تاسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په برور زمان سره حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرې والی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستيال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېدا وایي. دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې ورځ دغه ستونزې چې یوه ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم، هغه د چې کوموش په خپل هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومان د ښوونې او روزنې برخه ته ډیره توجه وکړو. هغه ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازم ده چې زده کوونکي وهڅو چې له هر ډول شرایطو څخه ولاو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپل ماشومان او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړوي. په همدې هیله نور پیغامونه ته ورزو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زمانم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جان خیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سکر احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دوه کار دی، په دوه کارو کې یو کار وکړه دی مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه یې، مزدوري دی نه یې، للوږي دی مړسو، خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشي راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مه راوله. هیڅ خبره نه ده، په دغه امنیتي کې به هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي. او که بیا امنیت راوستای چې روزګار دې نه یې، له دغو دوو کارو دي، یو کار وکړه بس، نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلي او په بانډو په ولسوالۍ کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې شي، چې هر څومره قدرت یې هغوی کې نه امنیت راوستای شي، نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه محلي پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید د افغانستان په ادارو کې باید خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ماته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم، خادم مرزن فراه ولایت. سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. علي دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی، ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې بچلي د ترکمه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره ستا چې د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به تر سره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل. سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بل ما ته وینې را کړي، زه هم دا باره ځي مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی او د پیپ راکشه وي، چې د کمی هیوادو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل. دا به هم زما هغه رقم سرته به ونه رسېږي، که سرته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاسو کار چې په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نشر ویل السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچی، منګیان او لوس پخیر سټانې او چاپیریال یې څخه دی خواسته چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ لښتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي. زموږ سره خراب دي، او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غنی صاحب دغه برابر کړي، موږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترم دوست، ستا پیغام مو داده خبر کړ. هیله من یم چې اړوند مسولین اوریدلې وي. په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام ثبتونکو د سکه شمیرې درته اعلانو. د سروې لکې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړئ چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.